با خود داریم که با داستان پر از خبر آمده. خوش آمدید سروان.
زیر مننه نعیمی صاحب، ستاره مشه در نواردون که تاسته هم سلامونه. نن د اختر درېمه ده او د اوربند هم درېمه ده. ډېر خلک له شکل خوا غواړي چې اوربند تمدید کړي. په دې خپرونه کې په دې بابا او د نورو موضوعاتو تفصیل لرو او دغه راز دوه اونیز پروګرامونه لرو. لومړی مو رابولم د دې ساعت خبرونو ته. په افغانستان کې د ناټو غوښتنې ماموریت د تاوتریخوالي د کمیدا غوښتنه کوي. د ملي امنیت ریاست وایي امنیتي ځواکونو د داعش یو مهم مشر وژلی دی. د هند پولیسو د بې کیفیت الکولو د خرڅلاو په تور 15 تنه نیولي دي. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د ناټو په مشهي د غوڅ ملاتړ ماموریت د تاوتریخوالي پر کمولو ټینګار وکړ. دغه ماموریت پرون ناوخته په ټویټر کې د لوی اختر د مبارکۍ ترڅنګ د افغان ځواکونو هغه هڅې ستایلې چې اوربن تلار هواروي. غوڅ ملاتړ په خپل پیغام کې د تاوتریخوالي د دایمي کمیدا او د مذاکرو د تعقیب غوښتنه کړې چې د دې ماموریت په باور بلاخره افغانان وکړی شي تلپاتې سوله ولري. سره له دې چې طالبانو او امریکا د فبروري په 9 په قطر کې موافقه لاسلیک کړه، په افغانستان کې د طالبانو تاوتریخوالی لا هم دوام لري. د افغانستان ولسمشر وایي په 4 ولایتونو کې د والي د مرستیالانو په توګه د ښځو د ګمارنې پروسه په 3 کې بشپړی شي. محمد اشرف غنی دا خبره پرون شنبه په سمنګان ولایت کې د ځایي اوسیدونکو یوې غونډې ته وکړه. ولسمشر غنی وویل د ګمارونو په دې پروسه کې د واسطو مخه نیول کیږي.
تعیین معاونین زن در 34 ولایت افغانستان.
په 4 ولایتونو کې د ښځینه مرستیالانو د ټاکلو پروسه د ښځو چارو وزارت د محلي ارګانونو خپلواکي ادارې او اداري اصلاحاتو کمیسیون لخوا روانه ده. هیڅوک له دولتي چارواکو، وکیلانو یا هم وتلو شخصیتونو سره د اړیکو پر اساس نه ټاکل کیږي. د دې لپاره چې حق حقدار ته ورسیږي، که خدای کول د یو کمیسیون لخوا د ټاکلو معیارونو له مخې دا پروسه په 3 کې بشپړی شي. د افغانستان حکومت تیره میاشت اعلان وکړ چې د ټولو ولایتونو لپاره به یوه ښځینه د والی د مرستیال په توګه وټاکل شي. حکومت د دغه کار هدف په قدرت کې د ښځو شریکول او د اداري اصلاحاتو عملي کول شودلې دي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د داعش ډلې د خراسان څنګه هغه غړی وژلې چې د داعش په قصاب مشهور و. دغه ریاست پرون په یوه اعلامیه کې ویل اسدالله اورکزی چې د داعش د استخبارات عمومي مسؤول په اصل کې د پاکستان د اورکزی ایجنسۍ د اخیل سیمې اوسیدونکی و. د ملي امنیت پر اساس دغه کس چې په اسدالله هم مشهور و په سیمه کې د داعش د ارتباطاتو مسؤلیت هم درلود. د ننګرهار چارواکي وایي په کوز کونړ ولسوالۍ کې له سیلاب ځپلو سره نغدي او نورې مرستې شوې دي. پرون سهار په دې ولسوالۍ کې د سیلابونو په نتیجه کې 15 ماشومان او یو ښځه مړه شول. د ننګرهار د والی ویاند اتاولا خوګیانی پرون شنبه ازادي رادیو ته وویل
د لګرهار سرپرست والی په مشرۍ باندې د پیښ پر وړاندې چمتووالی کمیټه سیمې ته لاړه. ځینمنو کورنۍ سره نغدي مرستې هم ترسره شولې او همداراز د لومړني توکي هغه هم د سرپنا په برخه کې او په نورو برخو کې د عمل ترسره شول.
په دغه سیلونو کې د 4 ماشومانو د ټپي کېدو خبر هم ورکړل شوی دی. د غزنی چارواکي وایي د دولت وسلوالو مخالفانو د عصمت الله سلام په نوم یو مدني فعال وباشه. د والی ویندوی واحد الله جمعزادیه د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل
یو مدني فعال چې عصمت الله سلام نومي دو ځاندر ولسوالۍ خوځیو کلي د شي نه خپل کلی ده. هغه کلی ته پر لاره وو وسلوالو مخالفینو د لارې په اوږدو کې له موټر ښکته کړی ده. ماشومان هم سره وو په شهادت یې رسولی ده.
ښاغلی جمعت زاده همداراز وایي چې عصمت الله سلام هیڅ دولتي دنده نه درلوده. اسمت الله سلام د ژوند مدني ټولنې یو فعال غړی و. د دې پیش مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د هندوستان پولیس وایي 25 مشکوک کسان یې د بې کیفیت الکولو د خرڅلاو په تور نیولی دي. د دغو الکولو د څښلو له کبله دا اونۍ لږ تر لږه 9 کسان په پنجاب ایالت کې مړه شوي دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د پولیسو یو افسر روشن لال وویل د بې کیفیت الکولو د څښلو له کبله د 9 کسانو مړینه تایید شوې، خو ځایي رسنیو د مړو شمیر شپږ اتیا تنه ښودلی دی. د برازیل په امازون ځنګلونو کې د تیر کال په پرتله د جولای په میاشت کې د اورونو شمیر په 328 زیات شوی دی. د مسئلې یو بار بیا اندېښنه پارولې چې دا ځنګلونه به چې د مځکې د سږو حیثیت لري سږ کال بیا په اورونو کې لوله پشي. د هغو معلوماتو پر اساس چې د برازیل فضایي ادارې پرون د اګست په لومړۍ نیټه خپاره کړل، تیره میاشت په امازون ځنګلونو کې 6803 اورونه ثبت شوي چې د تیر 2019 میلادي کال د جولای تر میاشتې 15 زیاتی. د برازیل د امازون په ځنګلونو کې عموما د جون او اکتوبر د میاشتو ترمنځ اورونه بلیږي. متخصصان خبرداری ورکوي چې که سش کال د دغو ځنګلونو ډیره برخه وسوځي د مځکې او انسانانو لپاره به پایلې له ناورینه کمې نه وي. ساینس پوهان د برازیل ځنګلونه د ګلتوني ګازونو د ډیریدو او د اقلیمي بدلون د مخنیوي لپاره ډیر مهم بولي. او دو امریکایي ستور مزل چې شاوخوا 2 په خوا فضایی تمزی تتلیلی و پرون بیرت نن بیرت تمزی که ترازی. ده ناسا دوار ستور مزلی دو هرلی او باب بینکن با پا سپیس اکس دراغن کپسول یا ستور بیری که لیا 9 مزل وروسته نن ده افغانستان پا وقت ده شپی پا 9 و 14 دقیقی فلوریدا ته نږدې په مکسیکو خلیج کې کښته شي. دا دوه ستور مزلې د می په 1:30 نیټه په فلوریدا کې د ناسا له کینیډي فضایي مرکز فضا ته تللي وو. زموږ اخله ازادي راډیو اوري. نن د لوی اختر او اوربند ریمه ده. ډیر خلک او مدني فعالان د اوربند غزیدو غوښتنه کوي.
که خلکو سره شک او خپل ولس سره شک او د وژنو مخ نیسو، ښه خبره دا ده چې دا اوربند تمدید سي.
د ترین کوټ یو شمیر اوسیدونکو وایي چې حکومت د نشه یي مرکز موادو د خرڅلاو مرکزونه بند کړي.
تزمو شکایتونه پراته دي، ګوتې مور لګولې دي، دا ټول خوش یا به موږ ګرځ بارو کړي یا د دولت بند کړي.
د افغانستان حکومت وایي د نامتو شاعر او لیکوال سلیمان لایق د تدفین لپاره تیاری نیولې.
حکومت په بشپړه توګه باندې د دې انتقال ته او د تدفین مراسمو ته چمتووالی لري. هم د اوس په حکومتي سطح باندې په یو کمیسیون باندې کار روان دي.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ 2 پروګرامونه لرو. تاندې څنګه او حقیقت څه دی؟ زمو شخلا آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي او مطالبه لوستل شي. آزادی رادیو .com زمو شد وی پانی پته ده. د افغانستان د ملي پخلاینی عالی شوراوی د درې ورځنی اوربند غزیدو په اړه بیلو بیلو خو سره خبري شوې دي. نن د لوی اختر په مناسبت د اعلان شوی اوربند درېم او وروستۍ ورځ ده، خو عام افغانان او مدني فعالان د اوربند اوجدېدو غوښتنه کوي. د دې موضوع تفصیل د صالح محمد صالح په راپور کې اورو.
د ملي مصالحې عالی شورا وایي د روان درې ورځني اوربند د تمدید پر امکاناتو له بېلابېلو لوریو سره سلا مشورې سوي دي. نن د لوی اختر درېیمه او په افغانستان کې د وسلولو طالبانو او حکومت ترمنځ د اعلان سوي اوربند درېیمه ورځ ده. داسې ښکاري چې دغه اوربند له ځینو خال امنیتي پیښو سره رعایت سوی دی. د ملي مصالحې عالی شورا ویان فریدون خوزون پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل دوی د اوربند د غزیدو پر امکان له بېلابېلو اړخونو سره خبري درلودې.
د افغانستان د خلکو غوښتنه ده چې دا اوربند وغزي. په دې اړه موږ بحثونه هم کړي دي، هم له ډاکټر صاحب زلمی خلیل زاد سره خبري شوي دي، او هم خپل منځي له حکومت او نورو ځینو داخلو ادارو سره چې څنګه کېدای شي که دا اوربند وغځیږي، چون د افغانانو باور د سولې په پروسې زیاتیږي. نو دا به د اعتماد د فضا په جوړولو کې او د بین الافغاني مذاکراتو د پایل لپاره یو مهم ګام وي.
افغان حکومت او طالبانو د 2013 میلادي کال د کوچنی اختر په درو ورځو او په تیر کوچنی اختر کې هم درې ورځنۍ اوربند اعلان کړی وو او د روان لوی اختر په مناسبت طالبانو تیر سیشن به درې ورځنۍ اوربند اعلان کړ چې ګڼو سیاستوالو او سازمانونو یې هرکلی وکړ. د دغه اوربند پر غځېدو د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیره چهارشنبه له ولسمشر محمد اشرف غنی سره هم خبرې کړې دي. د عامو افغانانو ترڅنګ ځینې پالان هم د وروستي اوربند چې نن درېمه ده د تمدید یا غځېدو غوښتنه لري. د سولې ولسي حرکت مشر اقبال خیبر په دې اړه پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل:
که خلکو سره شک او خپل ولس سره شک او د وژنو مخ نیسو ښه خبره ده چې دا اوربند تمدید سي. طالب دې پر خپل ځای ناشتي، حکومت دې پر خپل ځای ناشتي، یو دې د بل سیمې ته نه ورځي. عینن لکه اوس چې روانه ده، پدې کې به د خلکو باور هم زیات شي او یو څو کس به ژوندې پاتې شي چې سبا د دغه سولې خوند وویني او دغه سولې خپل په خپل سترګو وګوري.
زبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي وایي د دوی مشرانو د روان اوربند د تمدید په اړه لا کومه پریکړه نه ده کړې او که په دې اړه کوم پرمختګ کیږي دوی به له رسنیو سره دا موضوع شریکوي. د غزنی دوه اوسیدونکي د روان اوربند د غزېدو د دوام غوښتنه لري.
خیر محمد یم د غزنی ولایت اوسیدونکی یم. د اختر پراتک سره طالبانو اوربند اعلان کو، موږ ډیر څه خوشحاله یو او موږ تم پیدا شوی دی چې سوله به راسي. موږ له طالبانو، له دولت او له ټولو ښکېلو اړخونو غواړو چې نور اوربند وغځوي، جګړه بنده کړي او ترڅو ټول ولس په سوله کې ژوند وکړي او دا زموږ لپاره نیکمرغي ده.
احمد لایم د غزنی ولایت اوسیدونکی، د موږ هیله دا ده چې دغه اوربند د دایمي اوربند سبب وګرځېږي ترڅو ټول افغانان په یو آرام او دغسې محیط کې لکه د اختر ورځې دي اوس دغسې وضعیت کې دایمي ژوند په نصیب شي.
که څه هم له اختر یوه ورځ مخکې د لوګر په مرکز پل علم کې په یوه موټر بم چاودنې کې لسګونه کسان مړه او ټپیان شول او د اختر په لومړۍ ورځ په هرات کې به چاودنې 14 کسان ټپیان کړل، خو د دغو پیښو پړه طالبانو او نورو ډلو نه ده منلې. بلخوا طالب ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کړې چې دوی په هلمند کې د حکومت یوه حمله په شا تمبولې او له دې پرته د اوربند جریان ښه روان و. که څه هم ځینو فعالانو او عامو افغانانو د اعلان سوي درې ورځني اوربند د غځېدو او دایمي کېدو غوښتنه کړې ده، خو د افغانستان حکومت او طالبانو د دغه اوربند د تمدید په اړه رسما د کومې پریکړې اعلان نه دی کړی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د اورزګان ولایت د مرکز ترین کوټ شار د هغې برخې اوسیدونکو چې نشه یي مواد پکې خرڅیږي وایي په نشو د روژدو کسانو لخوا د کورونو لوټل زیات شوي دي. دوی دا خبره هم کوي چې د روژدو کسانو شمیر څو برابره زیات شوی او دوی اړ دي چې ان د ورځې لخوا خپل کورونه په پایره وساتي. په دې اړه له ترین کوټ د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت راپور.
د ترینکوټ شار جنوب لویدیځ لوري ته د توري سیمه چې د امنی کومندانۍ یا ولایت مقام څخه په شاوخوا 100 متری کې پرته ده او اوسیدونکو اړ دي چې د شپې تر څنګ د ورځې هم پر خپل کورونو باندې پیرا وکړي. د ورځې ولس بجې دي. څلور دېرش کلن رحیم الله د خپل کور تر څنګ د یو زاړه توتونې ته ناست دی او شاوخوا سیمه څاري. کریم الله ازادي راډیو ته وویل چې د ورځې د کور څارنه ځکه کوي چې په رڼا ورځې په مخدره موادو روږدې کسانو کور لوټلی دی. دیوای کڅ هم په نشیتو کروش د کسان په هر سیمه کې ستا خودلته کې سبل ډول ده. په دې سیمه کې چهار لوري ته ګوري نو حتمان به په نشیتو کې وروش د کس تر سترګو کیږي، ځکه په دغه سیمه کې د نشیتو کو د پلورلو مرکزونه دي. کریم الله دغه راز ازادي راډیو ته وویل چې د هیروینو د دغه مرکزونو شمیر 15 او یا هم شپږو ته رسیږي چې په ښکاره هیروین او نور نشه یې توکي پلوري. سلطان محمد بیا د دغه سیمې یو قومي مشر دی او دغلته د سبزیو یوه هټۍ هم لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د نشه یي توکو د یادو مرکزونو په اړه یې په څو ځلي ولایت مقام او امنی قومندانۍ ته شکایتونه هم کړي او ورڅخه یې د تړلو غوښتنه هم کړې، خو وایي تر اوسه پورې چا غږ نه دی اورېدلی. دی وایي په دغه سیمه کې په نشه یي توکو روږدې کسانو دې حالات ته رسولي چې اړ سوي خپل کورونه پرېږدي او نورو سیمو ته کډه سي.
ته زموږ شکایتونه پراته دي، ګوتې مور لګولې دي، دا ټوله خوښ یا بیا موږ ګرده باره وکړې یا دې دولت بند کړي. دولت زموږ غږ نه دی رېدلې، کنه یې اغلې سونه وسه موږ ته پراته دي. دولت هم امر کړي چې دا خلک بند کړي یا دې ګډ سره سرایونه ور ونړي یا دې ګډ سره کور ور وسوځي. ولس خودونی زور او طاقت نه لري چې وسه کور ور وسوځي یا ور عمله کړي. دلته د خپل خاري ته د دغ روینانو د لاسه موږ نه سکولې خپل خاري.
سلطان محمد وای نه یوازې دا چې د متادینو څخه ستړی دي، بلکې ویره لري چې ماشومان په نشې توکو روږدي نسی. دی وای په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله په نشې توکو د روږدي کسانو شمیر څو برابر زیات شوی دی، چې لامل هم دغه د نشې توکو د پلور مرکزونه دي چې اسانه لاسرسي ورته لري. په اورزګان ولایت کې د نشې توکو پر ضد د مبارزې ریاست د معلوماتو لمخې په دغه ولایت کې شاوخه 15000 نارینه او ښځینه په نشې توکو روږدي دي. د کلیات خلک د غراز پولیس تورنوي چې د نشي توکو په مرکزونو کې خپل وانډ لري، ځکه د دې په خبره چې د نشي توکو د یادو مرکزونو څخه په 100 متری کې د پولیسو پوسټه هم شتون لري. په ورته وخت کې بیا د اورزګان ولایت د امنی کومندانۍ مسولین دانه منی چې غنی په ترینکوټ شار کې دی په ښکارا توګه نشي توکو پلورل کیږي. د اورزګان ولایت امنی کومندان مل پاسوال شپیکولا سهار ازادي راډیو ته داسي وویل
چې قاچاقبران ډېر ماهرانه په توګه دا کار مخکې وړل دی، لکه د سیاسرو نه استفاده کوي، لکه د ماشومان نه استفاده کوي. نور موږ انشاءالله خپل کشفي ارګانو ته وظیفه ورکړی چې دغه اصلي عاملین پیدا کړو چې قانوني چلند ورسره وکړو. او دا خبره زره دوم چې دلته مرکز ده او موږ پوه شو چې دا مرکز ده او سترګه ورنه واړو.
که څه هم امنیه کومندان دانه منیچ په ترینکوټ شار کې دی په ښکارا توګه هیروین پلورل کیږي، خو ازادي راډیو داسې اسناد په لاس کې لري چې شی د غلطه په سپین ورځ او په ښکارا توګه هیروین پلورل کیږي. په اورزګان ولایت کې خلک پر داسې مهال په نشي توکو د روږدي کسانو زیاتوالی اندېښمن کړي چې په دغه ولایت کې په نشي توکو د روږدي کسانو لپاره د درملنې هیڅ مرکز نشته. په نشي توکو روږدي کسان هم د دې د زیاتېدو او په نشي توکو د دوی د روږدېدو لامل نشي توکو ته اسانه لاسرسی یادوي. 25 کلن په نشي توکو روږدي رحیم الله وایي که په دغه ولایت کې د نشي توکو د پلور مرکزونه ونه تړل سي، نو په یاد ولایت کې به هیڅکله هم په نشي توکو د روږدي کسانو شمیر راکم نه سي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
اوس به وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي. ایشیا ټایمز ورځپاڼې په امنیت کې د افغانستان د سرچینو پر رول لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې لولو چې افغانستان یو غرنی هیواد دی، په خپله غېش کې له لرغونو زمانو څخه ارزښتناک کانونه لري، خو د دغو کانونو د استخراج په برخه کې پرمختګ نه دی شوی. د افغانستان کانونو ته وروسته له دې چې د طالبانو رژیم وپرځول شو، د افغانستان حکومت او بهرنیانو توجه زیاته کړه. ایشیا ټایمز وایي په وروستیو دوو لسیزو کې د افغانستان حکومت هڅه کړې چې د نورو هیوادونو په مرسته د افغانستان ترمځکې لاندې سرچینې ومومي او استخراج کړي. د دې ورځپاڼې پر اساس د افغانستان د قانونو ارزښت تر یو تریلیون ډالرو یا تر دې څه زیات دی، خو د افغانستان حکومت وایي چې د قانونو ارزښت یې تر 3 تریلیونو اوړي. د ایشیا ټایمز له لیکنې سره سم د افغانستان د طبیعي سرچینو په اړه معلومات او ارقام تر ډیره دقیق نه دي، بلکې عمومي دي، خو مهمه دا ده چې افغانستان مهم، متنوع او زیات قانون لري. د لیکنې د لیکوال په باور له یو نظره د افغانستان طبیعي سرچینې افغانانو ته د اقتصادي سوکالۍ هیله خوړوي. دا سرچینې په عین حال کې د افغانستان له امنیت، سیاسي او کلتوري ودی او اقتصادي پرمختګ سره ډیره مرسته کولی شي، خو د قانونو استخراج په خپل امن چاپیریال ته اړتیا لري. په لیکنه کې په عین حال کې ویل شوی چې قانونه په اوتومات ډول د افغانستان د امنیت او پرمختګ سبب کېدای نه شي او لبلې خوا سختریزي او تروریستي ډلې هڅه کوي چې پر قانونو تسلط ومومي. په تیرو دوو لسیزو کې طالبانو او نورو ډلو هڅه کړې چې هغه سیمې ونیسي چې قانون هلته شته او له دې درکه پیسې لاسته راوړي. نو پر دې اساس قانونه عملا د بې ثباتۍ د ډېرېدو سبب شوي دي. د ایشیا ټایمز پر اساس د افغانستان د حکومت په نسبت تروریستي او جنایتکاري ډلې له قانونو ډېر عاید ترلاسه کوي چې له کبله د ناامنۍ اورته لمن وهل کیږي. ورځپاڼه په پای کې نتیجه اخلي چې که د افغانستان حکومت د قانونو د استخراج لپاره ښه ستراتیژي ولري، دا سرچینې په افغانستان کې د امنیت له ښه کېدو او د افغانانو له سوکالۍ سره مرسته کولی شي او کنه ناامني لا ډېروي. واشنگتن پوسټ او نیویارک ټایمز رسپانو د پنځشنبه په ماښام د افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو پر نشته لیکنې خبرې کړي چې په لړ کې دوړو خو ته مرشوبلی واوښته. دوړو رسپانو د افغان چارواکو په قول ویلي چې د پاکستاني ځواکونو د ډزو په نتیجه کې په سپین بولدا کلوسوالي کې 15 افغانان ووژل شول او لسکونه نور ژوبل شول. لدی پیش وروسته پاکستان اعلان وکړ چې په دې نخته کې د پاکستان لور ته هم مرشوبله اوښته ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د جمعې په ورځ وویل چې دا پیښه باید نوې شوه. او سم یو نړیواله موضوع، د روسیې په خبروفسکي د پخوانی والی په ملاتړ د پرلپسې څلورمې اونۍ لپاره زرګونو کسانو مظاهره وکړه. په دې تړاو د روسیې د لری ختیځ په ځینو نورو شهرونو کې هم مظاهره شوې دي. مظاهره وروسته له هغې پیل شوه چې د خبروفسکو والی سرګی فورګال د جولای میاشتې پر 9 په ځینو وژنو کې د لاس لرلو په تور ونیول شو. فورګال او پلویان یې وایي نوموړې په سیاسي انګیزه نیول شوی دی. د دې موضوع تفصیل صالح محمد صالح ابروی.
د روسیې د لری ختیځ په خبروفس ښار کې پرون شنبه له باراني هوا سره سره زرګونو کسانو مظاهره وکړه. دوی شعار ورکاوه ټول هیواد دې زموږ ملاتړ وکړي. دا څلرمه پرلپسې اونۍ د چې د اونۍ په پای کې د خبروفسک د پخوانی والی سرګی فورګال په ملاتړ په دې شهر او د روسیې د لری ختیځ په نورو شهرونو کې مظاهره کیږي. سرګی فورګال د جولای میاشتې پر 9 په دې تور ونیول سو چې د روسیې د تحقیقاتو کمیټې په حواله په 2004 او 2015 میلادي کلونو کې د ګڼو تجارانو په وژنه کې لاس درلود. دا نیونه د دې سبب سوه چې د دم ملاتړي لارو سړکونو ته په مظاهرو راووځي. دوی وایي چې دا پیښه سیاسي انګیزه لري. د مظاهرې یوې برخوالې چې په امنیتي دلایلو نه غواړي خپل نوم واخلي له ازادي راډیو سره په خبرو کې مرکزي حکومت ته په اشاره وویل:
دوی موږ ته اهمیت نه راکوي، خپلې پښې په موږ پاکوي. زموږ انتخاب یې له منځه وړی او هڅه کوي چې د خپلې لوبې قانون پر موږ وتپي، خو موږ یې بس ردوو.
په خبروفس کې پرون مظاهره چانو په داسل کې چې سیمه ایز بیرغونه او شعارونه لیږدول، د محلي حکومت د دفترونو له مخې د تیرېدو پر مهال یې د ازادي شعار ورکاوه. د شرولی چارواکي اټکل کوي چې په پرونیو مظاهرو کې د ګډونوالو شمیر 3500 ته رسیدي، خو په ځینو محلي رسنیو کې دا شمیر تر 3000 زیات شول سوی دی. د مظاهرې ځینو برخوالو له وخت څخه د ولسمشر ولادیمیر پوتین د لری کېدو شعار ورکاوه. ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه په حواله پولیسو په پرونیو مظاهرو کې چې په خبروبس کې وسوي مداخله نه ده کړې. د کومسو مولسک نا امور ولادی وستوک او یوجنو سخالینسک په ګډون د لری ختیځ له نورو شهرونو هم د مظاهرو راپورونه ورکول سوي چې د خبروفس شارک پرتله د برخوالو شمیر کم شول سوی دی. د خبروفسک مشهور والی سرګی فورګال چې د روسیې د ملتپال لیبرال دیموکراتیک ګوند غړی هم وو، په 2013 د کال کې د خلکو د پراخ ملاتړ له کبله د ټاکنو پر مهال خپل سیال ته چې د واکمن ګوند متحد روسیې غړی وو ماتې ورکړه او د والی په توګه وټاکل سو. فورګال او ملاتړی یې وایي پر ده لګیدلي تورونه سیاسي انګیزه لري او شایي علت یې دا وي چې ده د 2013 د کال په ټاکنو کې د پوتین یو متحد ته ماتې ورکړې وه. کرملین وایي پر فورګال لګیدلي تورونه جدي دي چې باید د یې ځواب ووایي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د نامتو افغان ادیب او سیاستوال سلیمان لایق د تدفین د مراسمو لپاره ځانګړي حکومتي کمیسیون جوړ شي. د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت وایي فقید لایق تیر کال په کابل کې په یو ځانمرګي برید کې ټپي شوی و او د همدې ټپونو له امله د جرمني په یوه روغتون کې سا ورکړه. د دې موضوع تفصیل د خاطر پردیس په راپور کې واورئ.
نامتو افغان شاعر او لیکوال اکاډمیسن سلیمان لایق د نوې کلونو په عمر د جرمني د ماینز ښار په یو روغتون کې ومړ. د افغانستان اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د سلیمان لایق د جنازې او خاورو ته د سپارن لپاره یو ځانګړی کمیسون جوړیږي. د دې وزارت ویان صابر مومند شنبې پورس ازادي راډیو ته وویل
حکومت په بشپړه توګه باندې د دې انتقال ته او د تدفین مراسمو ته چمتووالی لري. هم د اوس په حکومتي سطح باندې په یو کمیسون باندې کار روان دی چې د تدفین د مراسمو لپاره یو کمیسون جوړ شي.
د خاغلی مومند په خبره د سلیمان لایق کورنۍ تر اوسه نه ده تایید کړی چې د نوموړي جنازه به افغانستان ته راوړل کیږي کنه. له دې وړاندې د سلیمان لایق زوی غرزی لایق پر خپل فیسبوک پاڼه د خپل پلار مړینه تایید کړې خو افغانستان ته د جنازې د انتقال څه نه ویلي. دا چې د سلیمان لایق مړی به کله له جرمني افغانستان ته لیږدول کیږي مونږ د کورنۍ لغړو په دې اړه د معلوماتو په ترلاسه کولو کې بریالی نه شو. اکاډمیسن سلیمان لایق د 2019 کال په سپتمبر کې کابل کې له ټپي کېدو را وروسته په جرمني کې تر درملنې لاندې و. ولسمشر محمد اشرف غنی په دې مناسبت د خوشحالۍ په پیغام کې لایق هغه شاعر، کیسه لیکوال، ناول لیکونکی او ادبي محقق بللی چې د افغانستان د فرهنګ د بډاینې لپاره مهم کارونه کړي او په تیرو شپږو لسیزو کې د یو ټولنیز فعال او سیاستوال په توګه په افغاني ټولنه کې اغیزمنه ونډه لرلې. د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد بریالی باجوړی ازادي راډیو ته وویل سلیمان لایق په پښتو او دری ژبو د شیر سربیره د نثر یاد لیکوال هم و او په دې برخه کې ګڼ شمیر چاپ شوي آثار پرې خودل.
د شیرونو د خلکو په ذهنونو کې بیخي یاداش شو او د نثرونو د دې کیسې نو لایق د سیاست نه ډیر د باندې د ادب حاوی شو، یعنی په عوامو په حساب باندې. ځکه چې کله د لایق نوم راځي سړی فکر کوي چې لایق یعنی شاعر، لایق یعنی کیسه لیکونکی، لایق یعنی ناول لیکونکی.
د کابل پوهنتون استاد پوهان لال پاچا ازمون له ازادي رادیو سره په خبرو کې د ارواښاد سلیمان لایق د ادبي پنځونو او نورو هڅو په اړه داسې وایي.
د لایق علمي او هنري پوهه دا موږ لپاره د لارښود حیثیت لري. که پرونی قدمونه لایق نه اخیسته نن به موږ د شعر په ډګر کې دغه ځوانو شاعرانو په حساب ډېر څه نه لرلی. او هغه قومونه ملتونه چې دغسې درنې سټې ترې ځي او شاته بیا څوک ونه لري هغه خوارېږي.
د ښاغلي آزمون په خبره د افغانستان په فرهنګي او ادبي برخه کې د لایق په شان سټه بیا نه تکرارېږي. که تکرار هم شي شاید پیړۍ پیړۍ وخت ونیسي. سلیمان لایق چې اصلي نوم یې غلام مجدد و د 1309 هجري لمریز کال د تلې په 28مه نیټه د پکتیکا ولایت د مرکز خیرنې په امینخیلو کلي کې وزېږېد. سلیمان لایق پر فرهنګي کارونو سربېره سیاسي فعالیتونه هم درلودل. نوموړی د خلق د ډیموکرات ګوند د پرچم څانګې له مشرانو څخه و او د قبایلو او سرحدونو د چارو د وزارت سربېره په یو شمېر لوړ دولتي پوسټونو کار کړی دی. د کابل پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي استاد بریالی باجوړی وایي د سلیمان لایق فرهنګي او ادبي هڅې د پر سیاسي هڅو غالب دي او خلک نوموړی ډیر دی یو یاد شاعر او لیکوال په توګه پیژني. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
یو شمیر اوریدونکو د اوربند د دوام لپاره د حکومت له لوري د ټولو 15000 طالب بندیانو د خلاصون وړاندیز کړي، خو ځینو نورو بیا ویلي چې حکومت د هغو پر ځای نور طالبان خوشي کوي، باید د بهرنیو طالبانو د خلاصون غوښتنه ونه شي. خو په اکثرو پیغامونو کې چې د 1313 شمیرې له لارې را رسیدلې، له دواړو خواوو د اوربند د اوږدېدو غوښتنه شوې ده. سید محمد لیکي باید اوربند وشي، خو داسې اوربند چې ټول عمر وشي. حمیدالله حمیدي د لوګر له ازري ولسوالۍ لیکي له حکومت او طالبانو ډېر پکلکه د اوربند د اوږدېدو غوښتنه کوي، والا دې دایمي اوربند راولي. د میدان وردګ څخه، البته د میدان وردګ د سورپل له ساحې څخه یار محمد مسافر لیکي وای په میدان وردګ په نرخ ولسوالۍ کې د اختر په دوهمه ورځ اوربند مات شو. خان محمد استامیار د هلمند له نادالی لیکي افغان حکومت او طالبان باید په روانه ونی کې د سولې خبرې پیل کړي او دوامدار اوربند وکړي. ګل زمان کمالزی د کونړ له مرکز لیکي د طالبانو مشان د پاکستان لاسپوڅي دي، اوربان نکوي. بل اوریدونکو سمیع الله د هلمند څخه لیکي، اوربان فکر نه کوم چې وغځیږي. تیمور جهانگیروال کندهار ولایت لیکي، دواړه اړخونه دي اوربان تمدید کړي، دا د افغانانو د ژوند او بقا مسله ده. او عبدالباقي له زابل لیکي چې فکر نه کوي چې اوربان دې وغځول شي. زموږ شخله آزادی رادیو اوري، ساعت 8:30 شپې د روان خبرونې په پاتې نیمایي کې دوه ونیس پروګرامونه لرو. تاندې څنګه او حقیقت څه دی؟ خو اوس د لنډو خبرونو نوبت دی. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت د تاوتریخوالي پر کمولو ټینګار وکړ. دغه ماموریت پرون ناوخته په ټویټر کې د لوی اختر د مبارکۍ ترڅنګ د افغان ځواکونو هغه هڅې وستایل چې اوربان ته لار هواروي. د افغانستان ولسمشر وایي په څلور دېرش ولایتونو کې د والی د مرستیالانو په توګه د ښځو د ګمارنې پروسه په دریو میاشتو کې بشپړی شي. ښاغلی غنی دا خبره پرون شنبه په سمنګان ولایت کې د ځایي اوسیدونکو یوې غونډې ته وکړه. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د داعش ډلې د خراسان څنګه هغه غړی وژلی چې د داعش په قصاب مشهور و. دغه ریاست پرون په یوه اعلامیه کې ویلي اسدالله اورکزی چې د داعش د استخباراتو عمومي مسؤول و، په اصل کې د پاکستان د اورکزی ایجنسۍ د اخیل سیمې اوسیدونکی و. د ننګرهار چارواکي وایي په کوسکونړ ولسوالۍ کې له سیلاب ځپلو سره نغدي او نورې ضروري مرستې شوې دي. پرون سهار په دې ولسوالۍ کې د سیلابونو په نتیجه کې 15 ماشومان او یوه ښځه مړه شول. د غزنی چارواکي وایي د دولت وسلوالو مخالفانو د عصمت الله سلام په نوم یو مدني فعال وژلی دی. د والي ویند وحید الله جمعزاده آزادي راډیو ته وویل چې د لوی اختر په دوهمه ورځ غرمه مهال وسلوالو طالبان او عصمت الله سلام د غزنی د اندړ ورسوالۍ خویزو کلی ته د تک په محل وژلې ده. د هندستان پولیس وایي 25 مشکوک کسانې د بی کیفیت الکولو د خرڅولو په تور نیولې دي. د دغه الکولو د څلول کبله دا اونۍ لشترلشه نهش پیتا کسان په پنجاب ایالت کې مړه شوې دي. د برازیل په امازون ځنګلونو کې د تیر کال په پرتله د جولای په میاشت کې د اورونو شمیر په سلو کې 28 زیات شوی دی. د مسلې یو ور بیا اندیشنه پرولې چې دا ځنګلونه به چې د مزکې د سرو حیثیت لري سږ کال بیا په اورونو کې لوله پشي. دوه امریکایي ستور مزلې چې شاوخوا دوی میاشتې پخوا فضایي تمځي ته تللي وو نن بیرته مځکې ته راګرځي. او د چرنوبل په نوم تلویزیوني سریال د بریتانیا د سینما او تلویزیون اکاډمۍ جایزه وګټله. د ازادي راډیو خبرونې د سهار له او د ماښام تر او بجو دوام کوي.
تاندي تانګي دا ځوانانو خبرونه جوړونکي همایون هیواد د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. د دیونی په خبرونه کې د هغه ځوانانو په اړه غږیږو چې د خپل ستونزو د حل لپاره تعویزونه کوي. خو آیا د تعویزونو کول د دوی ستونزې حل کوي؟ په دې اړه به د یو تعویزګر له حاله خبر شي. ورپسې بعد یو ارواپوه او ورسره به له یو ډاکټر او ملا څخه هم واوري چې دوی په دې اړه څه وایي. دا خبرونه چې همایون هیواد جوړ کړي زه مسکا هوته کې وړاندې کوم.
فکر کوي چې په دې تعویزونو باندې زما کار کیږي.
کوشش وکړم یو مرز مې راشته ورشي.
د خلکو د بربادی لامل شوی دي نه د خلکو ته د خژوند
ولا سړی یو صاحب ته ورزي ولا سړی خپل پیسې به جای مصرفوي.
جانان را نه لاړو سمونه ته زړګیا له ونیا تعویزونه کوم
پا
کابل او د افغانستان په نورو ولایتونو کې ګڼ تاویزګر او فالکتون کې شته چې هر ورځ بشمیر ځوانان ورزي او د خپل ستونزو د حل په خاطر تاویزونه او ساختونه ترې اخلي. دا د ترڅنګ دوی ځوانانو ته مختلف شیان دموي او په دې خاطر لا ځوانانو ډېرې پیسې هم اخلي. د میدان وردګو اوسیدونکی عبدالحق سلامزوی وایي دا دوی په سیمه کې اوس هم ځوانان د خپل ستونزو د حل په خاطر تاویزونه کوي.
زموږ په سیمه کې اوس هم ځینې خلک دا کار کوي او فکر کوي چې په دې تعویزونو باندې زما کار کیږي. لکه څو رقم تعویزونه شول، یو دا چې مثلا ځینې خلک ناروغي ولري، ځینې وخت بیا ځینې نور ستونزې کنه، ځینې کورنۍ مشکلات وي په دغه برخه کې یا له چا سره څه تار لرل وي، په هغه وخت کې توکي تعویزونه کوي.
په کابل ښار کې ډیر تعویز لیکونکي شته چې همدغه کاروبار دی او ځینې خو یې دوکانونه هم لري. د کابل په زاړه ښار کې له داسې یو تعویز لیکونکي سره مخ شوم چې د خلکو د جذبولو لپاره یې په ښار کې لوحې هم لګولې وي. دغه تعویز لیکونکي چې د څو شیبو لپاره ورسره کیناستم ویلې بشمیره خلک ورته راځي او هر ډول دمونه او تعویزونه کوي. راځئ د د خبرو ځینې برخې واورو چې ځوانانو ته یې کړي.
کشایش کار از ایون مرض می داشته باشه و طرف شب خواهی به حقیم حاکیم می بینه، عجیب و غریب می بینه. دیگه مالکون تاویزه بی گرد شوه و دیگه تاویزی که طبعا نگر باد از او
دی. تاویزگر هغه ځوان ته چې وزګار و ویلې تاویزونه پرې شوي او هغه انجلۍ ته چې ورته ویلې کوژدنې په بهر کې دی او یو نیم کال وشو چې دې ته ناراضي او واده نه ورسره کوي، وویل چې مهر موره به ورکړي خو 4000 افغانۍ شکرانه به ورکوي. کله مې چې د ده کتابونه وکتل، یوې د دري ژبې شعرونه وو او بلې هم د پښتو ژبې د زده کړې کتاب و چې سالم محمد خان لیکلی وو او د اعلی حضرت محمد ظاهر شاه په وخت کې د پوهنې وزارت چاپ کړی وو. خو جالبه دا وه، کله مې چې له تعویزګر څخه وپوښتل په پښتو پوهیږي، ځواب یې نه و. یا تعویزګر چې په خپله سیمه کې د آغا صاحب په نوم مشهور دی، لیکلوس هم کولای نه شي. خو یوازې دی نه دی، بلکې د ده په څیر په سلګونو تعویز لیکونکي شته چې هره ورځ ځوانان ورزي او باور پرې کوي چې د دوی په تعویزونو او دمونو به یې ستونزې حل شي. د دې موضوع په اړه مو د ټولنیزو شبکو کارونکي هم پوښتلي، د دوی ځینې نظرونه مسکا هوتک راوروي.
شفیع الله فاروقی لیکي، تعویزګر له خلکو سره چلونه کوي او پیسې ترې وهي. اول خدا خبره ضرور درته کوي چې په تا چا کوړي کړي، بیا نو غی ویل شروع کړي. د معدې مرض لپاره شیدې، د اعصابو لپاره ګبین، بادام، پسته او نور شیان دموي چې بېله دمه هم همدې ناروغیو ته ښه دي. دا کارونه زیاتره هغه خلک کوي چې خپله به یې لمونځ او دس هم نه ویزده. زاهد سمدزی وایي، زموږ دوخه یو تعویزګر و. یو ځوان ورته وویل چې د پلانی په لور تعویز راته وکړه. تعویزګر ورته وویل نو په اړه یې معلومات راکړه. دی چې صفت ورته کړی و، څو ورځې وروسته یې خپل زوی ته هغه نجلۍ غوښتې وه. نصیر احمد شهاب لیکي، د کابل ولایت یوه سیمه ده، هلته چې تعویزګر ته ورشي نو درته وایي چې د څو روپیو والا تعویز درته وکړم. محمد نبی همت لیکي، زموږ کلیوال دی، الف او ب نه دي زده خو خلکو ته تعویزونه کوي. یا خدا چې تر څلوېښتو زرو کمې روپۍ نه غواړي، بل دا شیان غواړي چې یوازې ده ته معلوم وي، لکه د لیوه غاښ، د هوسۍ پوستکی. بیا یې دوکان هم درښیي چې ورشه په پلاني ځای کې پیدا کیږي. تجارت یې ښه روان دی.
دا کونړ اوسیدونکی میرسلام مجاور تعویز لیکل د ډیرو تعویزګرو لپاره یو تجارت بولی او په دې باور دی چې دغه خلک په ډیرو مواردو کې د دې پر ځای چې د خلکو ژوند ښه کړي خرابوي.
تجارت دی، بزنس دی، عمده هغه د روزۍ ګټلو یوه لار ده. هغه په دې نه ده ستا کار کیږي، کله د لیدلې د چا سره په اشر کې مرسته کړې ده عمده هغه سړي. موږ او تاسو ګورو د فرخندې مسله داسې نور ډېر داسې مثالونه شته دی چې د خلکو د بربادۍ لامل شوي دي، نه د خلکو ته د ښه ژوند.
تعویزګر ځوانانو ته په کاغذونو کې څاښتونه لیکي او یا هم د خوردې په نوم خاوره او داسې ډېر نور شیان ورته دموي چې خوړل یې ښه نه وي. خو دا چې د دغو شیانو خوړل کومې روغتیایي ستونزې رامنځته کوي، له ډاکټر محبالله زغم څخه یې اورو.
یو خو دغه کاغذونه پخپله ناپاک وي، په صحیح لحاظ دا امکان لري چې میکروبونه د انسان بدن ته ورننه باسي. بله دا چې کاغذ سلولوز لري چې د انسان معده نشي هضمولی، نو هغه ممکن چې د معدې تکلیف، د کولمو تکلیف ورته پیدا کړي. بله دا چې هغه رنګ، د قلم رنګ چې دغه سختونه ورباندې لیکل کیږي، دا پخپله کیمیاوي توکي دي او زهري دي، دا ډیر مضر دي. دې نه باید ډډه وشي. په خاوره کې رقم رقم میکروبونه وي، مثلا دا د نري رنګ زیاده توبرکلوز میکروبونه، غیر له دې ډیر نور میکروبونه دي چې په خاوره کې موجود وي او د خوراک په صورت کې انسان ته ډیر تاوانونه پیښولی شي.
تعویز لیکونکي ډیر کله ورغلو ځوانانو ته وایي چې تعویزونه پرې شوي. په ځینو مواردو کې خو کسان هم ورته ښیي چې دې سړی یا ښځې کوډي در باندې کړي چې د هغوی په وړاندې بدبینه کوي او په زړه کې نفرت ورته پیدا کوي. دا چې د تعویزګرو کړنې نورې کومې رواني ستونزې یوه ځوان ته رامنځته کوي، د رواني او عصبي ناروغیو له متخصص ډاکټر عارف عرفان څخه یې اورو.
کسانی که به ایتو افراد میرن و اونا هم
هغه کسان چې داسې خلکو ته ورځي او هغوی هم له خپلو پوچو خیالونو او اوهامو دوی ته خیالي کیسې جوړوي او قناعت ورکوي، د خپل رواني ناروغیو ته لاره هواروي. دغسې ځوانان بیا په ژور خفګان اخته کیږي، ځکه دوی د تفکر او عمل قوت له لاسه ورکوي او هغه انرژي چې دوی فعالیت کولو ته هڅوي له رکود سره یې مخ کوي.
اوره به طرف رکود میبره.
آیا په اسلام کې د تعویز د کولو جواز شته؟ کشته څه ډول او دا خده چې د ستونزو د حل لپاره تعویزونه او دمونه وشي که خپله څه کول پکار دي؟ په همدې اړه همایون هیواد له دینی عالم مولوی محمد عیسی صمیم سره مرکه کړي او په پیل کې د تعویزونو د دینی جواز په اړه پوښتلي.
په اصل کې دم او تعویز، په غاړه کې د تعویز اچول، دا په فقه حنفی کې جواز لري. البته دا جواز په دې معنا سره ده چې دوی به ټول د قرآن د آیاتونو نه استفاده کوي او هر هغه شی چې مخالف د قرآن لایتونه په تعویز کې ولیکل سي او بیا هغه خلک لغنه استفاده کوي، دا حرام و ناروا دي. اگر چې بعضی خلک د تعویز مخالف دي، نو استدلال کوم حدیثونه وړاندې کوي چې بعضی حدیثونه راغلي دي، لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې دم او تعویز کوي دا له توکل نه خلاص دي. خو موږ هغه دم او تعویز کوي چې هغه د قرآن او حدیثو مخالف تعویز وي، هغه واقعا چې ناروا دي او باید د تجارت بڼه غوره نه کړي.
د تعویز کولو لامل ځینې پیښې هم شوې دي، موږ د فرخوندې مثال ورکولی شو او دغسې ډېرې نورې پیښې چې تعویزګرو ته نجونې ورځي یا ځوانان ورځي یا پیسې ترېش کوي یا مثال نور ناوړه کارونه کوي کنه چې دغو ځوانانو ژوند تباه کوي.
یو علما دي، علما چې کله وي هغو ته چې خلک ورځي نو صرف یا دموي یا تعویز ورته کوي، هغه تعویز چې له قرآن او حدیث سره برابر وي، او دغسې دوی تجارتي بڼه ورکړې ده او ناست دي. د ځوانانو د نجونو عمر خرابوي، د هغو لپاره یو پتنه ده، فساد ده د هغو لپاره. نو دکه باید دولت ډیر کوشش وکړي چې حج او اوقاف او همدارنګه نور کوم زیرفت هغه چې دی ادارې سره چې تر هغو پورې ارتباط لري، دوی باید دا کار جدي منع کړي او د دې خلکو په سیسي او دوکانونو ورته بند کړي، ځکه چې قانون دوی ته اجازه نه ورکوي. حکومت ډیر ورته جدي وي او دا خلک باید بند کړي، ځکه د خلکو په ژوند باندې لوبې کول یا خلک د حلاکت سره موجه کول یا د خلکو ژوند خرابول، دا په دین د اسلام کې نسته. ضرر رسول په دین د اسلام کې نسته او مسلمان ته څوک ورسوي، نو دوی خو صراحتن ضرر خلکو ته رسوي. او بیا په تعویز او په دم کې دا شرط نه ده چې خامخا به یو سړی 15,000 یا 10,000 د ریټونه نه لري، لکه دوی چې کوم ریټونه ورته ایښي دي. او ځوانان چې دي، ځوانان باید ډیر متوجه اوسيږي، هغه دوی باید همیشه فکر وي چې یاره دغه ناروا خلک دي، ځکه ډیرو جو کې داسې پکسې یو سړی ښځه لري او ځوان ورغلی د ورته وایي چې زه ښځه کوم، نو دی بیا ورته وایي چې ته ښځه نه لرې. نو له دې دروغ معلومیږي، له لرې نه چې کله دروغ معلومیږي نو بیا ولې سړی دروزغن ته رجوع ورکوي، ولې سړی یو ساحر ته ورځي، ولې سړی خپلې پیسې بې ځایه مصرفوي. خو دا یو عادت یو فرهنګ سوی په خلکو کې، چې یاره پلاني ملا ته زه ورغلی وم تعویز ډیر ښه کار وکړ، نو بس نور خلک هم ورتشویقوي ورته راولي. حالانکه چې دا خپله هر سړی باید متوجه شي، یاره د دین له لحاظه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ممانعت کړی د چې تاسو داسې خلکو ته مه ورځي چې هغه سحر کوي، جادو کوي، یا په منځ میړو د ښځې کې جدایي راولي، یا د خلکو ژوند خرابوي، یا د خلکو په کورنۍ چارو کې مداخلې کوي د تعویزو په ذریعه باندې. د داسې خلکو نه ځان ساتل ضروري دی، لازمي دی چې باید ځان ترې وساتي.
دا خدای چې سړی لاړ شي تعویز وکي او په دې عقیده وسی چې غنی دا تعویز به زما کار وکي، کدا خدای چې یو ځوان خپل هڅه وکړي او هغه څه چې غواړي هغه لاسته راوړي.
ضرور خدای دا چې باید همیشه سړی سعی وکي، کوشش وکي، نو امید کیږي د نه یو سړی او د متاویز شه دا هم سره منافی نه ده، لکه ډیره توجه به دې ته نه کوي سیاره، خو بس تعویز میکړی کرا کور کې سملی په خواړه وشه زب اس کار خپل پیدا کیږي ماته کور ته راځي کار، بلکې په سعی کوشش باندې راځي لاسته، هغه په دې شیانو باندې نشي راتللی یو سړی لاسته چې یا بخت خلاص کی او بخت تړلی ده او یا دې بخت خلاص و مده، خبره ټوله غلطی دي، دا په دین کې نه دی بخت خلاص دوسته د بخت ان شاء الله نه خلاص کړی، هغه نو په تعویز په ذریعہ باندې نه خلاصيږي. او ځوانان دې ته نه اړي سره په حزه کې تعویز نو د دوی لپاره به مفید واقع کیږي، نه سعی کوشش خپل باید وکي.
درنو اوریدونکو، د تاند څنګه د خبرونه هم په ختمې دوده، تر بلې خبرونه خو ژوند ولرئ.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځانګړي
مرکه
جرګه خو زموږ رسم دی او ستر هغه زه ډیر نه خوشوم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
د ازادي رادیو د حقیقت څه د خبرونه درنو اوریدونکو، زما نسیم شفق سلامونه ومني. په دې پروګرام کې د کورونا ویروس یا د کووید 19 د ناروغي په وضعیت باندې په افغانستان کې خبرې کوو او را سره په دې بحث کې را سره دی ډاکټر یارباز خان حمیدی چې د ولسی جرګې د روغتیایي چارو د کمیسیون غړی دی او خپل هم ډاکټر دی. جناب حمیدی صاحب، ستاسو نظر د کورونا وضعیت په مجموع کې په افغانستان کې په خاص ډول په بلکې څنګه دی اوس هم مغمره جدي چې مخ کې یو میاشت مخ کې اوس هم مغمره جدي ده؟
شفق صاحب سلام، تاسو ته سلام درنو اوریدونکو ته. خدای دې وکړي چې په افغانستان کې د کورونا ناروغي تغیر ټول شي. کورونا په افغانستان کې بل خصوص د افغانستان پایتخت په کابل کې هغه شان په خپل اوج کې ده. کله چې روغتیا وزارت ارقام خبروي دا غوي ارقام په خوانه کم شوي دي، دا بالکل سم خبره ده. ارقام په دې کم شو چې یو خو خلک په دې پوه شول چې دا ټیسټ کول یا د کورونا لپاره د آر این اې یا د ماینه یا سمپل دا په تداوی کې کوم رول نه لري. اذا ما د اعراض او علائمو په کنټرول او د مریض او د مرض په سیر کې کوم رول نه لري، صرف یو د قطعي تشخیص ده. خو اوس اکثریت ډاکټر صاحبان او اکثریت هغه کلینیکونه په خوا د کووند لپاره هیڅ نوع خدمات نه کول او سکتور خصوصي کاملا هیڅ مریضان نه قبلول په شفاخانو کې. نو کله چې د دې مریضې په مقابل کې او ډاکټر صاحبان جرأت او طبي اخلاقو له مخې قوت زیات شو لوړ شو، اوس په ټولو خصوصي روغتونونو کې د عامې روغتیا د دولتي روغتونو حکومتي روغتونونو په څنګ کې اوږه په اوږه
زما پوښتنه دا وه جناب امیدی صاحب، زما پوښتنه هم دا وه چې تاسو د ولس د روغتیایي چارو د کمیسیون غړی یاست، آیا د خصوصي څانګې خدمات په دغه روغتیایي برخه کې په تیره د کووید 19 په برخه کې او په ځانګړي ډول د تشخیص په برخه کې معیاري خدمات لري که نه لري؟ تاسو ترې راضي یاست؟
کلینیکل ٹرائل یا د کلینیکی اعراض او علائم یا د کلینیکی نښو نښانو له مخې مریض تداوی کوو. هغه مریضان چې شدید ستونی درد، ټوخی، د اکسیجن کمښت، تابندی د عضلاتو درد د حالاتو تخشکی نو دا چون پاندیمی دا او په پاندیمی کې د طب علم حکم کوي یا اپیدمیولوژي دا حکم کوي چې په پاندیمی کې په یو هیواد کې چې کله کورونا یا په امراض د طاعون یا مرض او یا مرض نورې ناروغیو اعراض او علائم په هر چا کې پیدا شوه نو هغه دې کاملا کاملا خپل ځان باندې د دې اطلاع وکړي چې زه کورونا یم یعنې پاندیمی ده په هیواد کې نو په همدې اساس د عامې روغتیا په همکارۍ او د سکتور خصوصي د دې طبي او اخلاقي جرأت نه موږ د ولس د استازي په توګه زه مننه او درناوی کوم چې نن د کابل او په ولایتو کې ډېری خصوصي شفاخانې د کووید 19 لپاره خدمات کوي پاتې شوه د معیاري بودن په افغانستان کې ډېرې کمې شفاخانې دي خصوصي شفاخانې چې حد اقل ټول معیارات نه حد اقل معیارات پوره کوی شي او ډېرې کمې شفاخانې دي چې هغوی د دبلیو ایچ او د لابراتوارونو ستاندردونو مطابق لابراتوار حد اقل معیاراتو مطابق پوره کړي په ټول افغانستان کې نه په دولتي کې شته او نه په خصوصي کې د دبلیو ایچ او د ستاندردونو مطابق موږ کوم روغتون لرو او کوم نه لابراتوار لرو خو د کورونا د مریضانو دپاره جناب شفق ته مریکي دلته ده دا یو تخنیکي موضوع ده چې ډاکټر یې کولی شي ښه تحلیل کړي د کورونا لپاره مونږ عارضي تداوی کوو د نښو نښانو تداوی کوو ټوخی تداوی کوو تبه تداوی کوو د زندر تداوی کوو اسهال تداوی کوو د اکسیجن قلت یا د اکسیجن سچوریشن یا د اکسیجن غلظت چې په وینه کې ښکته راځي ډاکټران هماغه تداوی کوي او تر هغې چې د مریض د وجود معافیت لوړ لاړ شي او دغه کووید 19 هغه خپل پریود یا خپل اعراض او علایم ونه پوره کړي نو ډېر مریضان د خصوصي روغتونونو نه راځي دي
ډاکټر صاحب راپور نه خبره سول چې د ولسی جرګې او شمیر غړي هم په کووید 19 سخته دي ستاسو معلومات څه دي دغه څومره غړي دي د ولسی جرګې
جناب شفق صاحب دا باید دارالانشا د ولسی جرګې د صحت کمیسیون سره رسمي ارقام شریک کړي چې بدبختانه تر اوسه پورې ډېری وکیل صاحبان دې ته نه دي حاضر شوي چې ثبتنام وکړي چې ما د کورونا د کووید 19 ناروغي تیره کړه یا یې د تیرېدو په درشل کې یم خو الحمدلله ټول وکیل صاحبان ښه دي او تر اوسه پورې تالار کې نصاب پوره کېږي تر څومره چې زه تماس ورسره لرم یعنې ډېرو زیاتو وکیل صاحبانو کووید 19 ناروغۍ ته ماتې ورکړې ده
بلې او به حمیدي صاحب د عامې روغتیا د وزارت او په مجموع کې د حکومتي دستګاهو او په ځانګړي ډول د عامې روغتیا وزارت برخورد یا چلند له کووید 19 سره څنګه دی او خدمات تر اوسه پورې چکړي دي تاسو ترې راضي یاست
په اوایلو کې په ولایتو کې په مرکز کې په مجموع کې کډاکټرو کعالمو کملاو کوکیلو کوزیرو ټول د دې ناروغۍ نه د یو وحشت او دهشت په فکر ډیر زیات ایریدل حتی کورونو ته یعنی د وظیفو ته چپخانو ته په سکتور خصوصي کې او په سکتور دولتي کې صحي طبي سیستم نه ډېرو ډاکټر صاحبانو فرار وکړ چې مونږ په خواله رسنیو کې له ډاکټر صاحبانو نه هیله وکړه چې ګوري د نن د افغانستان ملت تر ټولو زیات ضرورت تاسو ته لري راځئ چې د دې مبارزې لپاره په لومړۍ کرښه کې د کووید 19 ناروغۍ سره مبارزه وکړو زما په یاد دي زه یو شپه افغان جاپان شفخانې ته لاړم مریضان ډېر زیات وو نرسان هم نه وو ډاکټر صاحبان هم نه وو ما له چارواکو نه پوښتنه وکړه له مسؤلینو نه دوی وویل چې مونږ یو ورځ ډاکټر استخدام کړو بله ورځ ډاکټر صاحب فرار کړی خو خوشبختانه په افغان جاپان کې او په علي جنا شفخانه کې او په ولایاتو کې د برها تماسونو او همکاریو او د عامې روغتیا او د ولسي جرګې د صحت کمیسیون د برها تماسونو په نتیجه کې ډاکټر بان ډیر ته آماده شول هغه بیم او ویره چې ورسره ول منځه لاړل او خدمات ښه شول
ولی ډاکټر صاحب په عین حال کې د کووید 19 له بودیجې څخه د هایفومایل یا د فساد خبره هم کیږي د دې کې به څومره نظارت کړی څه معلومات لري
جناب شفق صاحب په لکه څنګه چې په اجرایه قوه کې د هر وزارت لایحه وظایف معلومه ده چې د عامې روغتیا وزارت به صحي خدمات عرضه کوي د صحت کمیسیون وظیفه ده چې موږ د عامې روغتیا وزارت د صحي خدماتو د کیفیت او د صحي خدماتو لپاره په طبي وسایلو باندې دار وکړو، دا چې په وزارتونو کې یا په عامې روغتیا وزارت کې مالی فساد شوی، له دې نه زه سترګې نه پټوم او زما کلک انتقاد هم همدا ده. زما هیله د ولسي جرګې د تفتیش د کمیسیون او د مالی او بودیجې د کمیسیون نه مې هیله دا ده چې هغوی خپل پلاوی وټاکي د عامې روغتیا په وزارت کې ټولې مالی چارې تفتیش کړي، ځکه دوی مسلکي خلک دي. زه من حیث یو ډاکټر نه په تدارکاتو باندې پوهېږم، نه په خریدارۍ باندې پوهېږم، نه په مارکیټ باندې پوهېږم، مګر زه چې کله یو شپخانې ته لاړ شم د شپخانې ټول خدمات په 15 دقیقو کې زه ارزیابي کولی شم. د مسلک له مخې او د کمیسیونونو د وظایفو له مخې په فساد باندې، د مالي فساد باندې زموږ کار ډېر نه ده، زموږ کار صرف زموږ نظارت د صحي خدماتو نه ده.
بل ډېره مننه جناب ډاکټر صاحب حمیدی کورم ودان.
مننه، خوشاله سلام.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا وایروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې وایروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه 1 متر فاصله وساتئ.